یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
درنو دوستانو السلام علیکم زه اجمل اندی مودا ازادي رادیو په یو استودیو کې مو هر کله کوم د زمو غرمنۍ خبری خبرونه ده. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی اسای زلمی خلیلزاد د افغان سولې اړوند خبرو باندې په قطر کې له طالبانو او ځینې پاکستانی چارواکو سره بحثونه کړي دي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. صالح محمد صالح استودیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
زلمی خلیلزاد د طالبانو له چارواکو سره د بندیانو د تبادلې پر مسأله خبرې وکړې. یو ایرانی ساینس پو مجید طاهری د امریکا په متحده ایالاتونو کې له بنده تر خوشې کېدو وروسته خپل هیواد ته ستون سو. د بریتانیا په څو ښارونو کې پرون د دویمې پرله پسې ورځې لپاره په زرګونو کسان د نژادي تبعیض او د پولیسو د بې رحمیو پر ضد مظاهرې وکړې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د بندیانو د چټک خوشي کېدو او د بین الافغاني خبرو د پایل په اړه خبرې وکړې. دا خبره د دې دفتر وایان سهیل شاهین پرون په یو ټویټ کې وکړه. د شاهین پوینا په دې کتنه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر او د قطر د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي مطلق القحطانی هم حضور درلود. د سولې د هغه تړون له مخې چې متحده ایالاتونو او طالبانو د فبروري پر 9 په قطر کې لاسلیک کړی، د مارچ پر 10 د بین الافغاني خبرو تر پایل مخکې باید د طالبانو 15,000 بندیان او د حکومت زر تنه د یو بل له زندانونو خوشي کړي وای. خو د افغانستان حکومت وروسته د طالبانو 2,200 بندیان او طالبانو هم د حکومت شاوخوا 1,500 بندیان خوشي کړي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي خلیلزاد دغه ورځ پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځ له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا سره هم وکتل. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو دفتر په یو بیان کې ویلي چې خلیلزاد او باجوا د افغانستان د سولې په خلاینې په پروسه کې پر اخیستل سوو ګامونو بحث کړی دی. د مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله وایي د اسلامي همکاریو سازمان ورسره د سولې په پروسه کې د مرستې او همکاري ډاډ ورکړی دی. د ښاغلي عبدالله په حواله د ملي مصالحې عالي شورا په فیسبوک پاڼه کې راغلي چې عبدالله پرون یکشنبه په کابل کې د اسلامي همکاریو سازمان له سفیر حسین اونی بوتسالی سره وکتل. په بیان کې د اسلامي همکاریو سازمان د سفیر په حواله لیکل شوی چې د مصالحې عالي شورا له جوړېدو هرکلی کوي او چمتو دی د افغانستان د سولې او ثبات د ټینګښت په پروسه کې همکاري وکړي. د اسلامي همکاریو سازمان تر دې مخکې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه د اسلامي نړۍ لوی کنفرانسونه جوړ کړي چې پکې د افغانانو د سولې او امن د ژغ دایا په حق بللی او خپل ملاتړ ورڅخه څرګند کړی دی. د افغانستان د مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله د سولې د ټینګښت لپاره سیمه ییزه او نړیواله اجماع مهمه بللی ده. یو ایرانی ساینس پو مجید طاهری د امریکا په متحده ایالاتونو کې له بنده تر خوشی کېدو وروسته نن خپل هیواد ته ستون سو. د ایران نیمه دولتي اژانس سنا خبر ورکړی چې طاهری د بندیانو د تبادلې د موافقې د برخې په توګه خوشی سوی دی. دغه ایرانی ساینس پو چې 14 مخکې نیول سوی و تیره پنځمه د امریکا د سمندري ځواک د پخوانی غړي مایکل وایټ په بدل کې خوشی سو. مایکل وایټ تیر کال د ایران د رهبر آیت الله علي خامنئی د سپکاوي پیدا په 14 کاله باندې محکوم سوی و. ایران د بهرنیو چارو وزارت معین حسین جابری ایران ته د ایرانی ساینس پو طاهری رسیدل تایید کړی دی. طاهری چې د امریکا تابعیت هم لري د امریکا د فلوریدا ایالت په یو کلینیک کې کار کاوه او په یو اونۍ کې دویم ساینس پو دی چې امریکا څخه ایران ته ستنیږي. د بریتانیا په څو ښارونو کې پرون پر لپسې دویم ورځ په زرګونو کسانو د نژادي تبعیض او د پولیسو د بې رحمیو پر ضد مظاهرې وکړې. دغه مظاهرې په امریکا کې د تور پوستو ژوند ارزښت لري د مظاهرو په ملاتړ سوی چې د هغه هیواد په ډیرو ښارونو کې له څو ورځو راهیسې روانې دي. دغه مظاهرې د امریکا په مینیاپولس ښار کې د مې پر 15 د یوه سپین پوستي پولیس لخوا د یوه تور پوستي د وجل کېدو په عکس العمل کې پارېدلې دي. د بریتانیا په بریستول کې شاوخوا 10,000 کسانو ګډون کړی و. په لندن کې مظاهرې د امریکا سفارت ته څیرمه پیل او د بریتانیا د صدر اعظم بوریس جانسن تر استوګنځایه یې دوام وکړ. پولیسو په دغو مظاهرو کې د 9 کسانو د نیولو خبر ورکړی دی. دغه ورځ د اروپا په څو نورو ښارونو کوپنهاګن، بوداپست او مدرید کې هم د امریکا سفارتونو ته څیرمه دې ته ورته مظاهرې سوي دي. او په پام کې ده د ناتو سرمنشي یانس سټولټنبرګ نن دوشنبه دغه تړون د پیاوړتیا پر لارو چارو وینا وکړي. دا به د سل کې ده چې په اروپا کې د امریکا د متحده ایالاتونو متحده هیوادونو له جرمني څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د طرحې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا چاپ وال ستریت ژورنال ورځپاڼې پرون یک شنبه راپور ورکړی و چې د امریکا ځینو متحدانو ویلي دغه طرحې د ناتو تړون په اړه پوښتنې ولاړې کړي او د دوی په وینا دښمن له دې جملې روسیه یې تقویه کړې ده. دغه ورځپاڼې تېره جمعه هم راپور ورکړی و چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په پام کې لري شاوخوا 9000 امریکایي سرتیری له جرمني څخه وباسي. هغه له اوږدې مودې راهیسې شکایت کړی چې جرمني په ناتو تړون کې هغه څه چې په کار وخت خپل 2% اقتصادي عواید پر نظامي برخه نه دي لګولي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نوریس مخ پرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفدو لشپک نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په سیمه کې دی او په قطر کې له طالبانو او ځینې پاکستانی چارواکو سره پر افغان سوله خبرې کړې دي. د خغلی خلیلزاد د وروستیو هڅو په اړه به تازه حال در سره شریکو. دا به مووري چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي کرونا وایرس دا مهال هیواد له روغتیایي بحران سره مخ کړی او خلک باید د دې وایرس په مهارولو کې خپل رول ادا کړي. پکتیا کې بیا ډاکټران وایي نږدې 80% ناروغان د کرونا علائم لري. که وخت دا به مووري چې په ایران کې د افغانستان سفارت وایي د ایران د بهرنیو چارو وزارت څخه په یزد ولایت کې د افغان کډوالو د سوځیدو د پیښې په تړاو د جدي پلټنو غوښتنه کړې ده. نور رپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. دوستانو تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغان سولې په تړاو د خبرو لپاره په سیمه کې دی. په قطر کې له طالبانو او ځینو پاکستانی چارواکو سره خبرې کړې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند همدارنګه د پاکستان د پوز لوري په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې زلمی خلیلزاد له قمر باجوه سره د افغانستان د پولو د مدیریت، سولې، افغان کډوالو او نورو مسلو په اړه خبرې کړې دي. په موضوع باندې زما همکاري فیروزی عزیزی کار کړی دی، همدا اوس سره له کابل نه د تلیفون په تماس کې ده. فیروزه جانې، خبرونه ته ستړي مشي، له تاسو به نور جزئیات واورو.
زلمی خلیلزاد یو وار بیا له طالبانو او ځینې پاکستانی چارواکو سره د افغان سولې اړوند خبرې کړې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین تازه په خپل ټویټر پاڼه دا لیکلي چې زلمی خلیلزاد له ملا برادر او ورسره هیئت سره یې د طالبانو البته بندیانو د چټک خلاصون او بین الافغاني مذاکراتو په اړه خبرې کړې دي. ښاغلی شاهین لیکلي په دې ناسته کې چې په دوحه کې تر سره سو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر او د قطر د بهرنیو چارو وزارت استازو هم ګډون کړو. بلخوا د پاکستان د پاوز لولوري په خبرپاڼه کې راغلي چې زلمی خلیلزاد په دغه هیواد کې البته دغه هیواد د لوی درستیز قمر بجوه سره هم د افغانستان د سولې، پخلاینې، سیمه ایز امنیت، د افغان کډوالو پر مسلې، عمومي وضعیت او همدارنګه د پولو پر مدیریت خبرې کړې دي. دغه هیواد د پاوز مطبوعاتي دفتر په خبرپاڼه کې لیکل شوي چې دواړو ډورو موافقه کړې تر څو د ګډو لپاره په ګډه ګامونه واخلي. بلخطه افغان حکومت سره خبرې کړې دي. تر دې دمه افغان حکومت وایي چې دوی د بین الافغاني مذاکرات لپاره پوره چمتووالی لري. توشي بیوراندې د افغانستان د جمهوریت ریاست مرستیال وایي د واخان ملپال متوول چې په دې برخه کې افغان حکومت خپل نیت ښودلی او پوره آمادګي لري.
حکومت د سولې په برخه کې ضروري او ګټور ګامونه واخیستل. د بندیانو په پروسه کې د افغانستان حکومت د سولې لپاره خپل اراده وښودله. د مذاکراتو لپاره کامل آمادګي لري. مذاکراتي ټیم آماده ده او د مصالحې د شورا رهبری معلومه شو.
افغان حکومت وایي چې دوی چمتو دي چې د نیت خوځښت دا څه کول په کار دي ترڅو دا پروسه عملا بل رنگ ولري او بل اخره بین الافغاني مذاکرات ته زمينه برابر شي د افغانستان د سولې عالی شورا مرستيال او د مصالحې د عالی شورا غړی حاجی دین محمد په دې اړه څه شي وړاندې ازادي راډیو ته وویل
خو خبره دا ده چې دا بندیان دا پروسه د خوشی کېدلو ډیره چټکه سي او دوی خو 15000 وی دي که اوس 15000 نه کم می خو چې په خوشی کېدلو اره ورځ دا بندیان خوشی سي او هم د هغه عسكر او د پولیسو کوم کسان چې د طالبان سره بندیان دي هغه هم خوشی سي او صرف دوی دغه 15000 ته ونه ګوري د پاره د دې چې کدی ته ګوري او الته هر ورځ نور مينه تويږي یا نور جنگ کیږي بنديان نیول کیږي او مړ کیږي نو داغه خبره به مخه ونی ولسی او
دا چې عدید بن محمد هم په دې اړه خبرې کولې کړې دی او وايي او زوایډ وان تر دې ما افغان حکومت د طالبانو له دوهنی سره اضافه بندیان آزاد کړي همدارنګه طالبانو بیا لګرینیم سو زیات حکومت بندیان آزاد کړي دي او تمه ده همدارنګه د افغانستان د امنیت شورا دفتر دا هم د رسنیو سره څو شي بیان دي دا مسایل شریک کړي دي چې باید درې زره بندیان آزاد شي د افغان حکومت له لوري او بیا به دوی هڅه کوي تر څو د بندیانو مذاکرات لپاره نورې هم هڅې وکړي بیان څه
ډیر زیات مننه فیروزا عزیزی له تاسو نه قدرمنو دوستانو په کابل کې د ازادي رډیو همکار فیروزا عزیزی و چې سیمته د زلمی خلیلزاد په وروستي سفر او همدارنګه د بیلابیلو لورو په څرګندونو تفصیلی ریپورت راک مننه ترې کوو ته زموږ غلا ازادي رډیو ناوړی
موک په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي کورونا وایروس ته محل هواد له روغتي بحران سره مخ کړي او خلک باید د دې وایروس په مهارولو کې خپل ګټور رول ادا کړي په افغانستان کې تر پرون پوري په کورونا د اخته شو کسانو رسمي شمیر له 10000 وا وخت خو اندېخنې ده چې ممکن وایي په کابل خار کې تر 1,000,000 زیات کسان پر دې ناروغي اخته وي په دې اړه پام وکړئ د اسدالله لودین ریپورت ته
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي کورونا ناروغي تر اوسه درملنه نه لري او له خلکو غواړي چې په خپل تدبیرونو او روغتیاي سپارښتنو سره یې مخه ونیسي د دغه وزارت مرستيال وحید الله مجروح د یک شنبه په ورځ خبريالانو ته وویل دغه ویروس په چټکۍ سره د خبرېدو په حال کې دی او د خلکو له همکارۍ پرته یې مخنیوي امکان نه لري په همدې حال کې د اسلامي طبي ټولنې غړی او افغان جاپان روغتون کې ډاکټر محبوب الله شفیق وایي روغتونونو کې د ناروغانو ځای نه کیږي نو مولوی د ازادي رادیو روغتیا ژوند شتمنی پروګرام کې له خلکو هیله وکړه چې نور د کورونا وایروس په وړاندې بې پروا پاته نشي
ناروغان زمونږ د روغتونونو په دهلیزونو کې هم ځای وطن پیدا کیږي او داسې حالات هم وینو چې واقعا د غینه په زړه د زړه دردېګو او زړه زړونو تبيني ساتي چې مریض په وخیم حالت کې راځي او بل اخره موږ ته داسې چې دغه نه لرو ځای نه لرو او بل اخره داسې چې ویل چې هغه مریضان بیرته کور ته لیږل شوی دی بې احتیاطي او نتیجه ماته ښکاره کیږي چې موږ هیوادوال په دې اړه لا اوس هم بې احتیاطي کوي
د یک شنبه په ورځ چې عام روغتیا وزارت کوم شمیرې ورکړي وی خو د چې په څلور وشتو ساتونو کې د نګدی 1500 مشکوکو کسانو لډلې د 291 هغو پایله مثبت راوتلې دا په دې معنی چې د مشکوکو کسانو لنیمایي ډیر هغه کورونا وایروس لري د کورونا رسمي پیښه کڅه هم څه باندې 10000 خودل شوی خو غیر رسمي شمیرې بیا ټکان ورکون کړي د شنبه په ورځ د کابل والی وویل د دوی شمیرې ښیي چې یوازې همدې ښار کې شاوخوا 1,000,000 کسان په کورونا اخته شوي د کابل والی ونه ویل چې دغه شمیرې له کومې لارې موندلې خو څه چې ښکاره دي هغه دا ده چې نږدې هر کور کې یو یا څو کسان د دغې ناروغۍ نښې نښانې لري کابل کې د افغان جاپان روغتون ډاکټر محبوب الله شفق وایي دوی هم شواهدو ته په پام داسې ګمان کوي چې د کورونا غیر رسمي شمیر بیخي زیات دی
ولبر امر واقعیت هم ده دولت خود اوس په کابل کې 1,000,000 خلکو تخمین کوي زده چې هڅه هم چا دې نم زیات وي دا په دې خاطر چې موږ دلته روزمره د ناروغانو سره مواجه یو او موږ ته معلومات دي چې څومره ناروغان زموږ د دې ناروغۍ د مونده اراده سره موږ ته مراجعه کوي.
عامه روغتیا وزارت سر له یک شنبه له کوره بهر د ماسکونو بندول هم اجباري کړل او له خلکو یو غوښتل چې د لاسونو په منځلو او ټولنیز واټن د ویروس مهار کړي. په دې اړه طرحه کې چې د دولت لخوا وړاندې شوې تر راتلونکو دریو میاشتو پورې په غونډو محفلونو او نورو راټولیدنو بندیز لګیدلی. روغتیایي پوهان وایي که خلک دغه سپارښتنې عملي نه کړي او د اوس په څیر بې پروا اوسي د کرونا ویروس ګواښ به دومره جدي شي چې بیا به روغتیایي سیستم هم ورته ځواب ورکوونکی نه وي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کرونا ویروس عمده نشي تبه ټوخی او د صابندې دل دي.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې اورو چې نیویار ښار چې د امریکا د متحده ایالاتو تر ټولو ډیر کرونا زبخلی وو په پام کې لري نن ځینې سوداګریزي چارې بیرته پرانیزي. په تر هغې مخکې پام وکړئ څو اقتصادي خبرونو ته له کابل اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
د افغانستان د مالیه وزارت هیله لري چې د مشرانو جرګې له تایید وروسته به د افغانستان ولسی جرګې د چهارشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې هغه وړاندیز تایید شي چې د پیسو نړیوال وجهي صندوق ته د پور اخیستو په هدف شوې دی. افغان حکومت پریکړه کړې چې د نړیوال بانک د پیسو له وجهي صندوقه 18 میلیارد افغانۍ پور واخلي. د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی نن ازادي رادیو ته وویل چې د پور اخیستو دا وړاندیز د پیسو نړیوال وجهي صندوق لوري هم تایید شوه دی. دی وایي دا پور به د بودیجی د کسر د لری کېدو په برخه کې ولګول شي. دا په داسې حال کې ده چې د مالی وزارت د معلوماتو په اساس د مالیاتو د راټولولو د کمښت لامل اوس مهال د افغانستان بودیجه 8 میلیارد افغانۍ کسر لري. دی وایي دا بې ګټې پور دی چې باید په راتلونکو 10 کلونو کې بیرته ادا شي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي چې په تیره یو اونۍ کې د هیواد ته 114,000 ټنه سوداګریز توکي وارد شوي. د دې وزارت د ویان مرستیال محمد اشرف حقشناس رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي دي چې دا سوداګریز او غذایی توکي د حیرتان مزار شریف اقینی او تورغونډۍ د ریل پټلۍ له لارې هیواد ته وارد شوي. په پیغام کې لیکل شوي دي چې په دې توکو کې غذایی نفتي او ساختماني مواد شامل دي. 8,000 ټنه غنم، نږدې 18,000 ټنه اوړه، باندې 3,000 ټنه غوړي، نږدې 9,000 ټنه تیل، باندې 14,000 ټنه مایع غاز او 9,000 ټنه ډیر ساختماني مواد هغه توکي یات شوي چې په تیرې یو ونی کې افغانستان ته د یادو بندرونو له لارې وارد شوي. په روسي کې په افغانستان کې د لومړنۍ خوراکي موادو بایل وړي شوي. د اقتصادي چارو پوهان وایي هیواد ته د خوراکي موادو واردېدل د بایو په ټیټېدو کې مثبت رول لري. دوی له افغان حکومت غوښتنه کوي چې د نورو بندرونو له لارې هم باید سوداګریزه راکړه ورکړه زیاته کړي تر څو سوداګر او خلک په دې برخه کې لستون خلاص شي. او دا هم د کابل په شهزاده سرای کې د افغانۍ په وړاندې د بهرنۍ اسعارو بای یو ډالر واوی افغانۍ 15 کوله، یو یورو 50 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 94 افغانۍ 50 کوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 80 کوله، زر ایرانی تومان 4 افغانۍ 15 کوله، زر هندۍ روپۍ 970 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 403 افغانۍ.
زموږه غلازادې راډیو ناوړه نیویار خار شي د امریکا په متحده ایالاتو کې تر ټولو ډیر کرونا وایرس سپلې او په پام کې لري چې نن یعنی د جون په 8 منټه ځینې کاروبارونه بیرته پرانیزي. په دې خار کې دوه میاشتې وړاندې هر ورځ سلګونه کسان له کووید-19 ناروغۍ څخه مړ کېدل. لدی سره مهاله په برتانیا کې د کرونا وایرس د خپراوي د مخنیوي لپاره نوی بندیزونه لګول شوي. فریبا ظاهر دا موضوع تعقیب کړی دم د اوسره سره په استډیو کې دا فریبا جان لمړی خوستلې مشیدارته وای شي لمړی د نیویار کومي برخي بیرته پرانیستل کیږي.
مننه ان سپتا سه همستړې مې سي د نیویار چارواکي وایي اوس په دې شرط کې په ورځنی ډول په کرونا وایروس د نوې اخته کېدونکو کسانو شمیر 1500 سو تر کم سوی دی او ور سره د مړینی شمیره هم یو په دواره ټیچ سوی ده. نو د دوی خبره کې دی چې ځینی سوداګری بیرته پرانستل سي تر دې دوی مشتي د مخالک چې تاسو میادونه ورته کړ په هر ورځ په دې شهر کې سلګونه کسان د کووید 19 ناروغي څخه مړ کېدل. په ټوله کې په دې شهر کې له یادې ناروغي څخه شاوخوا 22000 کسان مړ سوی دي. دې ته په کتو چې راکې وای چې یو شمیر سوداګری لکه کارخانه ساختماني چارې اومده او هم کوچنی پلورنځي به نن بیرته پرانستل سي چې د جون 8 ده او تمه ده په نیویارک کې د سوداګری د بیرته پرانستلو په لومړي پړاو کې شاوخوا 400000 کسان خپل کارونه بیرته ورګرځي.
درته وای چې په برتانیا کې هم پر خلکو د نوې بندیزونو خبره شوې جزئیات څه دي؟
بله لکه چې مخکې مو ویل د نیویارک ښار پرانستلو سره مال په برتانیا کې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره نوې محدودیتونه لګول شوی دي چې په دې واد کې هوایي شرکتونو دا اقدام غندلی او انتقاد یې ورباندې کړی دی. د نوې محدودیتونو د لګولو هدف هم له بهر څخه د دې ناروغي د دوهمې څپې د ورتلو مخنیوي بلل شوی دی. بریټیش ایرویز او نورو هوایي شرکتونو د حکومت د پریکړې پر خلاف قانوني الوتنه پیل کړی دی او د حکومت اقدام نامتناسب او غیر عادلانه بللای. د حکومت د نوي پالیسی پر دواړو هم د دې واد پر اوسیدونکو او همالته پر ورتلونکو کسانو تطبیقېږي. خو ځینې استثناءات په پښتاله کې د لاریو چلوونکو روغتیاي کارکونکو او یا هغه خلک چې تر دوه نه یو اوسیدو ورسته له ایرلند خبرته ورځي. د بریتانیا د روغتیا وزیر مات هانکوک ویلي چې د نوي مقررات منطق لري ځکه وايي په تاسو کې چې په بریتانیا کې د نن د وایروس ستا نو له بهر ورتلونکو بدن ناروغي له نور هم ډیره کې. بریتانیا ته ورتلونکو مسافر اړ دي چې د خپل سفر جزئیات او هغه ادرس برابر کې چیرې چې دوی به په قرنټین کې پکښ اوسېږي. او دلته غواړم ځینی نور جزئیات نړۍ په ساته هم اوریدونکو سره شریکو. د امریکا د جانز هاپکنز په هنتون د معلوماتو لمخې په نړۍ کې د کورونا وایروس له کبله د مړو شمیر تر 400000 اوښته دی او په دې ناروغي دخته کسانو شمیر تر 1,000,000 ډیر شو دل سوی. د معلومات شې چې د مړو شمیر په لاتینې امریکا کې ډیر سوی دی اوس ډیر دوه حال کې دی. د ګواتیمالا ولسمشر الخاندرو جیاماتي پرون ویل چې د دفتر اتلس کسان په دې وایروس اخته شوی دی او لکباله به دی خپل چارې په انلاین ډول له دفتر بهر پر مخ وړي. جیاماتي یو تلویزیون وینا ته ویل چې د مرستیال د کورونا وایروس آزموینې منفي دي. په مرکزی امریکا کې دا وایروس په ډېرې دوه خو په ختیځ آسیا او اروپا کې بیا د وایروس ته نوی پیښ او هم د مړینو شمیره په کمیدو شودل سوی ده. په اروپا کې ډېرې غیوادونه چې د وایروس مخکې سخت زپلی وو د بیرته پرانستلو په حال کې دي او خو د نوی زیلان صدر اعظم ویلي چې د جون له 9 نیټې یعنی سره سبا څخه د سرحدونو پراته د کورونا وایروس له کبله ټول غلګېدلې بندیزون چې په دې هواد کې واغه به لیدي سي ځکه په دې هواد کې لتیر اول سورز راځي د کورونا وایروس هیڅ تازه پېښ نه ده سره.
ډیره زیاته مننه فریبا ظاهر و چې نوی وزیدا چی په نیویارک ښار کې د یو لړ کاروبارونو لپاره پرانیستو خبر کړو. په برتانیا کې د نوو بندیزونو په نړۍ کې د کورونا وایروس د تازه پیښو حال راکړ. دوستانو زموږه غلا ازادي راډیو ناوړي
ازادي راډیو ته وګونئ سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سمبرته کابل ته زو دا بو ګورو چې د کابل چاپ دینن ورځي ورسپانو په کومو مسلو لیکنه خبرې کړې دي. کرام الله اکرام ورته کتنه کوي.
ملي ارمان ورسپانې په خپل سرمقاله سیمه ته د خلیل ذات سفر د سولي کلی او کو د سولي د کلی د پټولو هڅه کلی کلی نګدیش پګ مېشت وړاندې هغه محل چې خلیل ذات په قطر کې له طالبانو سره په خبرو بوختو یو ځلی وویل د سولي کلی په کابل کې د هغه محل د ارګ او سپیدار ترمن سخت جنجال او اختلاف روانو. د خغلی خلیلزاد د خبرو هدف دا و چې ک افغانستان کې د سولې په اړه سیاسي اجماع جوړ نشي سولې بران نشي. ورسپانه د پښتنې په ډول لیکي خوس وضعیت اتس ډول دی. آیا د سولې لپاره ملي اجماع جوړ شوی؟ د ورسپانه لقوله داسې محل چې سیمتا خلیلزاد خپل سفر پیل کړي خو لا هم د سولې په اړه ملي اجماع نشته. سرمقاله کې دا هم راغلی دلته باید د خلیلزاد د ماموریت په اړه یو پوښتنه مطرح شي چې آیا هغه د سولي د کلی په لټه دی او که د سولي د کلی د ورکولو یا هم پټولو په لټه کې. ورسپانې دې پوښتنې ته ځواب ورکړی او لیکي شواهد او د خلیلزاد له کارونو سره د ارګ او نورو مخالفت ښیي چې خلیلزاد نه غواړي د سولي کلی پیدا کړي. هشت سوب رسپانی بیا په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبت پیښو او د دې ناروغۍ له امله د مړو زیاتېدو ته اشاره کړې ده او لیکلي دي چې په دې هیواد کې ټولنیزې رسنۍ په ځانګړي ډول فیسبوک د مړو په هدیرو بدل شوی دی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي سره له دې چې هر ورځ د کورونا وایرس له امله زیات شمیر کسان مري، خو لا هم یو شمیر افغانان په دې ناروغۍ باور نه لري. د سرمقاله لیکوال له خلکو غوښتنه کړې چې باید د کورونا وایرس په وړاندې نغېړي ونه کړي. په سرمقاله کې د هیواد د لرو پرتو سیمو له خلکو غوښتل شوی چې د کورونا له ناروغۍ سره عادي برخورد ونه کړي، ځکه د سرمقاله لیکونکي په باور که دغسې وشي نو لرې نه ده چې په دې هیواد کې د کورونا وایرس له امله انساني ناورین رامنځته شي. د سرمقاله لیکوال په حکومت نیوکه کړې چې یوازې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر ته ناستي او د دې ناروغۍ په وړاندې تر دې دمه جدي عمل نه دی کړی. په سرمقاله کې د تیرې ورځې شمیرو ته اشاره شوې او لیکل شوي چې د رسمي شمیرو له مخې په 24 ساعتونو کې د کورونا له امله د 150 کسانو مړینه پر اختیار د اندېښنې وړ ده. د سرمقاله په پای کې یو ور بیا له خلکو غوښتنه شوې چې د یاد وایرس د مهارولو په هدف باید له حکومت سره مرسته وشي او خلک باید روغتیایي لارښوونې عملي کړي. او اطلاعاتي روز ورځپاڼې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په رهبرۍ نیوکه کړې او لیکلي دي چې د دې وزارت په رهبرۍ کې زیات شمیر کسان غیر مسلکي دي. ورسپانې په تحلیلي مطلب کې لیکلي دي چې د دې وزارت رهبری زیات شمیري د ملي اردو، ملي امنیت او دغه شان په ملکی برخه کې زده کړې لري. په داسې حال کې چې د مطلب د لیکوال په باور د پولیسو په مشرتابه کې باید داسې کسان ځای پر ځای شي چې پولیسي زده کړې ولري. په مطلب کې د ولایتونو امنیه قومندانان هم یاد شوي چې د پولیسو په برخه کې لوړې زده کړې نه لري، او آن د یو شمیر ولایتونو د امنیه قومندانانو نومونه هم لیکل شوي چې د لیکوال د معلوماتو پر بنسټ په جنایي او د پولیسو په برخه کې زده کړې نه لري خو لوړې امنیتي چوکۍ ورکړل شوې دي. د مطلب په دوام له حکومت غوښتنه شوې چې باید هرې برخې ته د هماغه برخې مسلکي کسان ورمعرفي شي تر څو په حالاتو کې بدلون رامنځته شي.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. په ایران کې د افغانستان سفارت وایي د ایران د بهرنیو چارو وزارت څخه یزد ولایت کې د افغان کډوالو د سوځیدو د پیښې په تړاو د جدي پلټنو غوښتنه کړې ده. دیو نادر نور تفصیل لري.
په ایران کې د افغانستان سفارت یزد ښار کې د افغان کډوالو د وروستۍ پیښې په اړه د لا پلټنو خبر ورکوي. په تهران کې د افغانستان سفارت لومړی سکرتری فاطمه طالقانی د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل یست خار کې د افغان کډوالو د موټر سوځیدنې په تړاو د دوی پلټنې روانې دي، او د ایران بهرنیو چارو وزارت څخه هم غوښتنه شوې چې دې برخه کې جدي څېړنه وکړي. اغلی طالقانی د هغه تصویر په اړه چې ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی او پکې لیدل کېږي د ایران یست خار په یو روغتون کې د موټر سوځیدنې ټپیانو په لاس کې حد کړی دي وویل افغان سفیر عبدالغفور لیوال هم د ایراني پولیسو په دې کار نیوکې کړي او ورڅخه غوښتي چې حد کړی د دوی له لاسونو وباسي. اغلی طالقانی
سفیر صاحب د ټپیانو لیدو ته ورغی، هلته د لومړني ټپي په لاس کې حد کړی وي. تصویرونو کې هم په واضح توګه ښکاري دا کار د افغان سفیر لخوا هم له نیوکو سره مخ شو. د ډیپلوماتیکو اصولو په اساس سفارت خپل کارونه پیل کړي او د ایران بهرنیو چارو وزارت ته د مکتوبونو په استولو د پیښې د جدي پلټنې غوښتنه کړې ده.
په تهران کې د افغانستان سفارت لومړی سکرتر زیاتوي چې د ایران یس ښار کې د افغان کډوالو موټر سوځیدنې پیښه کې د دریو مړو د پیژنګلوي چارې روانې دي. ټپیان روغتون کې او له پیښې پاتې روغ کسان د ایران حکومت سره دي. د ایران یس ښار کې وړمه ورځ د ایراني پولیسو لخوا د افغان کډوالو د لیک موټر په ډزو وویشتل شو. په ډزو کې لومړی د موټر د ټایر او وروسته د ټول موټر د اور اخیستو له امله درې افغان کډوال مړه شول. له پیښې یوه ورځ وروسته دا موضوع او دغه شان د ټپیانو په لاسونو کې د حد کړیو اچولو موضوع د افغانانو په ځانګړي ډول د ټولنیزو رسنیو د کاروونکو له توندو غبرګونونو سره مخ شوه. په تهران کې د افغانستان سفارت د معلوماتو پر بنسټ د افغان کډوال د انساني قاچاقونکو په موټر کې لیږدول کېدل چې د ایراني پولیسو لخوا د درېدلو ورته وویل شول، خو موټر چلوونکي موټر نه و درولی. د افغانستان د بشر حقونو سازمان مشر لالګل لال ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت باید ایران سره د حساب کتاب کولو پاره نړیوالو بنسټونو څخه مرسته وغواړي.
ځینې مذهبي مشران او ځینې هم په حکومت کې لوی چارواکي دا ټول د ایران سره هغه د پردې تر شا ناوړه اړیکې پالي، او د هغه اړیکو وجه ده چې دلته په افغانستان کې لري چې د افغانستان حکومت تر اوسه پورې د دې جوګه شوی نه دی چې د خپل افغان حق پوښتنه د یو ایراني چارواکي نه وکړي. د هغه نړیوال سندونو په اساس باندې، د مهاجرینو د نړیوال کنوینسون په اساس باندې، د بشر د حقونو د اعلامیې په اساس باندې ویني پښتنه د ایراني چارواکو نه کولای شو.
په ورته وخت کې امریکا کې پخوانی ډیپلومات احمد شاه کټوازی د ایران او ایراني چارواکو لخوا د داسې پیښو تر سره کول قصدي عمل یادوي. ښاغلی کټوازی وایي ایران په داسې کړنو په اروپایي ټولنې او امریکا فشار راوړي چې اروپایي ټولنې په ایران لګیدلې اقتصادي بندیزونه کم کړي.
ایران غواړي افغان مهاجرین د ډیپلوماسي یا سیاسي فائدې لپاره د یو ابزار په توګه وکاروي، او دوی غواړي چې په اروپایي اتحادیې باندې فشار واچوي تر څو د ایران په وړاندې اقتصادي بندیزونه راکم کړي، ځکه چې ایران ورله مخه د امریکې تر سیاسي او اقتصادي فشارونو لاندې دی. دوی د افغان مهاجرینو باندې د فشار په وسیله باندې غواړي اروپایي اتحادیې ته اختار ورکړي.
د دې افغانستان او ایران په ګډه پوله تیره میاشت یو شمېر افغان کډوال د ایراني پوله ساتونکو لخوا د هریرود سیند ته واچول شول. د دې پیښې د پلټونکو پلاوي د معلوماتو پر بنسټ دې پیښې کې د شپږ څلوېښت افغانانو له ډلې دولس ووژل شول، ولس لادرک او ولس نور وژغورل شول. که څه هم د افغانستان بهرنیو چارو وزارت له افغان کډوالو سره د افغانستان او ایران ګډې پوله کې د شوي تاوتریخوالي ټول اسناد او شواهد د ایران بهرنیو چارو وزارت ته د سپارلو خبر ورکړ، خو تازه د ایران بهرنیو چارو وزارت رسنیو ته په دې پیښه کې د ایراني پوله ساتونکو لاس لرل رد کړل او ویې ویل چې ایران ته هر کال له افغانستان څخه 5000 مسافر په غیر قانوني ډول راځي او د پوله ساتونکو لخوا هم د هیواد شته قوانینو پر بنسټ چلند کیږي. اوس ولیدل شي چې د ایران یس ښار پیښه د څېړنو پایله څه راوځي او آیا ایراني چارواکي په دې پیښه کې خپله ملامتیا مني که نه دلته هم ځان پاک ګڼي.
دوستانو، د ایران په یست کې د یو موټر په پیښه کې د څو افغانانو د سوځل کېدو، مړینې او ټپي کېدو مسله نن زموږ په خبرونو کې هم تعقیبیږي. تازه مسایل په دې اړه باندې شته، دا به درسره شریکوو. خو اوس راځئ چې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی له صالح محمد صالح واورو. ورپسې زموږ اونیز بحث وړاندې کیږي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د بندیانو د چټک خوشی کېدو او د بین الافغاني مذاکرو د پایل په اړه خبرې وکړې. دا خبره د دې دفتر ویان سهیل شاهین پرون په ټویټر کې کړې ده. د مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي د اسلامي همکارۍ سازمان ورسره د سولې په پروسه کې د مرستې او همکاري ډاډ ورکړی دی. د شغلي عبدالله په حواله، نوموړي پرون په کابل کې د اسلامي همکاریو د سازمان له سفیر حسین اونی بوتسالی سره وکتل. یو ایرانی ساینسپوه مجید طاهری د امریکا په متحده ایالاتونو کې له بنده تر خوشی کېدو وروسته نن خپل هیواد ته ستون سو. د ایران نیمه دولتي اجانس سنا خبر ورکړی چې طاهری د بندیانو د تبادلې د موافقې د برخې په توګه خوشی ایستوی دی. د بریتانیا په څو شهرونو کې پرون پر لپسې دویمه ورځ په زرګونو کسانو د نژادي تبعیض او د پولیسو د بېرحمیو پر ضد مظاهرې وکړې. دغه مظاهرې په امریکا کې د تورپوستو ژوند ارزښت لري. د مظاهرو په ملاتړ سوی چې د هغه هیواد په ډیرو شهرونو کې د څو ورځو راهیسې روانې دي. په پام کې د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ نن دوشنبه د دغه تړون د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وکړي. دا به د سل کېده چې په اروپا کې د امریکا د متحده ایالاتونو متحدو هیوادونو له جرمني څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د طرحې په اړه اندېښنه ښوولې ده.
دو خبرې دی، یو خو د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم، تاسو ازادي رادیو اوري. په ورسیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې هدفي وژنو یا ټارګټ کیلینګ زور اخیسته. په دې ډول بریدونو کې تر ډیره د ټولنې هغه قشر پنهخه شوی چې ټولنیز نفوذ ولري او یا هم د ټولنې رساغو وسی. قومي مشران، دینی عالمان، خبريالان د دې ډول بریدونو قربانیان دي. خو له روژې میاشتې راوروسته تر ډیره دینی عالمان او جماعتونه په نښه شوي دي او مرګ ژوبله هم لري. پکتیا، خوست، ننګرهار او کابل هغه ولایتونه دي چې په وروستۍ یوه میاشت کې په لمونځ کوونکو، ملا امامانو، د مدرسې زده کوونکي پکې په نښه شوي دي. د دې ډول بریدونو هدف څه دی؟ د ټولنې د رساغ خاموشي، ویر خبرول او که د جګړې نوی ډول. پر همدې موضوعاتو په روانه خبرونه کې له خپلو دوو قدرمنو میلمنو، د ولس جرګې پخوانی استازي ګل پاچا مجیدی صاحب او سیاسي فعال او د مسایلو تحلیلګر ډاکټر نجیب ننګیال سره بحث لرم. زه امید ظهیر مریم. ډاکټر صاحب او همدا ډول مجیدی صاحب تاسو دواړه خراغلی بحث ته زپیل لننګیال صاحب نه کوم. لننګیال صاحب په دې بریدونو کې تر ډیره هغه کسان په نخښې وی دي چې په یو ډول د ټولنې د رفا او هم د افغانستان د ځان بسائنې لپاره غږ پورته کړي، ولې د دې ډول قشر په نخښه کول؟
سلامونه تاسو مجلس صاحب ته او د خبرونې اوریدونکو ته. زما په فکر باندې دینی علما د افغانستان د اوسني نظام هغه باري اسلامي رنګ هغه ملت ته د دنیا ته خلکو ته ښیي چې دغه څخه ترهګر خاصه طالبان داعش د دې څخه په ویره کې دي. فعلاً تاسو خبر یاست افغانستان د اوسني نظام تر چتر لاندې په لکونو علما څلور لکه پورې ملا امامان په زرګونو مدرسې په دیني زده کړو پوهنتونونه همدغسې ټول هغه څه چې د دیني زده کړو دپاره د دیني علماو دپاره ضرور دي هغه اسانتیاوې په افغانستان کې شته، او د افغانستان د اوسني نظام دغه بارز اسلامي رنګ ترهګرو دپاره د زغملو د تحمل وړ نه دی. بل خبره دا چې دینی مشروعیت د جګړې وخت په وخت باندې د دینی علماو لخوا نه په پوره میړانه باندې هغه ننګول شوی ده، د دوی په خلاف غږ پورته شوی ده. دغه جګړه چې فعلاً د افغانانو په خلاف په افغانستان کې روانه ده، په دې کې مسلمانان وژل کېږي، دا هیڅ نوی دینی یا اخلاقي سیاسي مشروعیت نه لري. کله چې د دوی په خلاف باندې غږ پورته شي د مسجدونو څخه د منبرونو څخه ترګر لدی څخه په ویره کې، یو ځکه د دوی د خپل جګړې لپاره هیڅ نوی دینی منطق نه لري. د دنیا هیڅ دارالافتا، د دنیا هیڅ مدرسه د افغان انسان د وژلو فتوا چې دا هغه ثابتولی نه شي چې په کوم کتاب په کوم مذهب باندې د افغان وژل چې دي هغه په افغانستان کې روا اوسېږي. ترګر دغه ټولو د ټولو منطقونو د نه شتون له امله دوی اکثره هغه دینی علما چې هغه متبهر عالمان دي هغوی اکثره د دوی د جګړې منطق او مشروعیت یې ننګولی دی. وخت وخت د خلک د دوی په خلاف راپورته کړي دي، ورته ویلي دي چې طالب چې دی، داعش چې دی، دا خوارج دي، د افغانستان د نظام په خلاف یو یاغي باغي ډله ده، او د یو مشروع نظام په خلاف باندې چې قوانین اسلامي دي چې کله خلکو رایه ورکړي وي، یو مسلمان ملت او د مسلمانانو په رایه باندې خپل زعیم ټاکل شوی، د داسې یو نظام په خلاف باندې وسلواله مبارزه یا وسلواله جګړه چې دا هیڅ نوی دینی منطق نه لري، او هغه څوک چې دغه نظام په خلاف جګړه کوي هغه یاغیان دي، د هغوی مرګ خراب دی، او د افغانستان امنیتي ځواکونو ته د هغوی په خلاف باندې جګړه کول دا دینی مشروعیت لري. یعنی افغان امنیتي ځواکونه د ټول دینی مشروعیت څخه برخوردار دي، دغه خلاف دغه ډلو ختمولو کې کار وکړي.
ډېره مننه.
دا هغه څه دي چې ترګري اکثره وخت خطا کړي دي او دوی دینی علما په نښه کوي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، ان شاء الله بیا موږ راګرځم. مجیدی صاحب، ډاکټر صاحب ننګیال یوازې پر دینی عالمانو باندې تمرکز وکړ، خو وروستیو کې زیر شو د ټولنې ځینې نور اقشار هم په نخښه کېږي، هغه پکې خبریالان هم دي، قومي مشران هم په نخښه شوي پکې، ډېری نفوذي کسان چې د ټولنې غږ یې پورته کړی دی، حتی خبریالان داسې ډول، البته چې ډېرې چسپکي مینونه دي، او حتی په کابل کې پلازمینه کې دا ډول بریدونو لاندې راغلي. په لوی تصویر کې څه شی کېدای شي د دې واژونو هدف او علت؟
زه هم سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته ننګیال صاحب وړاندې کوم. ننګیال صاحب ډېره ښه یوه برخه تشریح کړه د دینی عالمانو. تاسو ته معلومه ده چې دښمن دغه څو کاله چې په افغانستان کې جګړه روانه ده فقط د ممبر نه دوی استفاده کړې ده، د خلکو د مذهبي عقاید او احساساتو نه دوی استفاده کړې ده. د دې ترڅنګ کوم نو ځکه د موږ دینی عالمان ډېر په نخښه کېږي، هغه دینی عالمان چې واقعا عالمان دي او په دین پوهېږي په مذهب، او د دوی دغه جګړه دوی ته ورته ناروا بریښي د دین او د کتاب له مخې، او دوی واقعا ډېر په جرأت دي. مونږ علما د دې نظام ملاتړ کړی دی، په وار وارې کړی دی، حتی په دوی باندې ډېرې بدې حملې هم وشوې، ډلې حملې هم ورباندې وشوې، دوی خپلې فتواګانې هم ورکړې. دا نه چې د افغانستان په سطحه، د نړۍ په سطحه. دلته بل بحث دا دی چې دوی چې کومه اراضي استعمالوي، په هغې اراضي کې قومي مشران هم د علماو تر څنګ خپل ډېر قوي رول لري په سیمه کې، جهادي قوماندانان دي، قومي مشران دي، نور مخور دي، حتی ایمونګه تحصیل یافته برخه ده. دوی د غواړي چې دغه مناطق کې چې دوی خپل وحشت او بربریت کوي، هغه به منطقه جګړه چې دوی الته پر مخ بیایي، دوی نه غواړي چې الته منطق او مازغه او هلته مخور خلک پېچتون ولري چې دوی لپاره خند ګرځي. نو په همدې خاطر په لاکاو تر دوو لکو نه څه کم مونږه مخاور سپینګیري او د فکر خلک د ډیورن په دواړو کرښو کې شهیدان شوي دي دوی لخوا. نو دا ښیي چې دوی نه غواړي چې بله برخه چې په لویو ښارونو کې اوس په اصطلاح چسپکي بمونه راغلي دا یوه برخه دي دوی د جګړې ده، ځکه دوی ته ویل شوي دي چې کومه هغه چې د امریکایانو سره قرارداد امضا کړی په هغې کې واضح ویل چې تاسو په لویو ښارونو یا په بیزو باندې به تاسې حملې نه کوئ. نو د دې خاطر چې دوی خپلې حملې هم جاري وساتي او حکومت هم تر فشار لاندې راولي او هغه خپل وحشت هم همداسې دوامدار وساتي، په ښارونو کې هدفي وژنې شروع کړي چې دې هدفي وژنو کې یوه برخه یې چسپکي مینونه دي چې د دولتي په موټرو پسې یا د مونږ د دولتي مشرانو په موټرو پسې دغه بمې خښوي او انفجارات ورکوي. دغه هم د دوی هغه د په اصطلاح د دوی د وحشت او د دوی د دهشت یوه برخه ده چې په دې ولس باندې
ډیره مننه مجید صاحب، تشکر مجید صاحب. ان شاء الله بیا هم راګرزم. ډاکټر صاحب ننګیال، کله چې د برید مسأله یادو نو حتمن مسؤلیت هم ورګرځي ځنې کړیو ته، او حتمن یو کار دی چې کیږي ترسره کیږي د یو چا لخوا د یوې ډلې لخوا چې هر څوک اوسي، اما په ځینو برخو کې د بریدونو مسؤلیت نه منل کیږي، اما په ځینو کمو مواردو کې دغه مسؤلیتونه منل کیږي. طالبانو په وروستیو کې د ډیری هغه بریدونو مسؤلیتونه چې په دغه ډول باندې شوي نه دي منلي، یوازې پر یوې خصوصي رسنۍ باندې د برید مسؤلیت داعش ډلې ومنه. د منلو او نه منلو مسؤلیت په برخه کې هغه وضاحت چې باید موجود و اوسي څه دی؟
ګورې دلته څو خبرې مهمې دي. په افغانستان کې حتی چې د مورقي له امله یو څوک خوشبند لاس ورکوي موصول طالب دی، کله چې یو حکومت موجود وي په یو ساحه کې د روغتیایي خدماتو په وړاندې یو څوک خاندي او هلته خدمات نه رسېږي، هلته یو څوک ژوند له لاسه ورکوي، مسؤول یې هغه څوک دی چا چې دا ګډوډي جوړه کړې. په افغانستان کې د خدماتو په وړاندې خنډ طالب دی، که هغه رقم خدمات دي، که هغه امنیتي خدمات دي، که هغه صحي خدمات دي، که هغه نور خدمات دي، د دې په وړاندې جګړه طالب جوړه کړې. د افغانستان د جګړې بستر د طالبانو ورکړی دی، یعنې طالب د ټولو ترهګرو ډلو دپاره یو چاتر دی. که طالب مسؤلیت منی که نه منی، خو طالب د هر څه مسؤول دی. افغانستان کې که یو څوک یو لږې مري، هغه مسؤول طالب دی، ځکه طالب دا فرصت ورنه که حکومت ته خلکو ته چې هغه په ازادۍ سره حتی خپل د پانګونه وکړي، خلک راسي پانګونه وکړي، افغانستان رشد وکړي، اقتصاد یې ښه شي. طالب په هر نو باندې د افغانستان د هرې بدبختۍ مسؤول دی. د دې دپاره چې که طالب یې مسؤلیت منی که نه منی، دا بیا افغانستان خلک په دې باندې پوهېږي. پات څه د بریدو خبره ګوري، طالبانو یو خوانه د متحده ایالاتو سره نه یو دغه کړی دی، ته د تاسوونه امضا کړی دی، دماغ تاسوونه په اساس باندې دوی په کارونو کې بریدونه نشي کولای. که څه هم دوی دا بریدونه کوي، د داعش په نوم کوي، په بل نوم کوي، تاسو په دې سرپیتری د خپل باندې بریډ بولی دی، داغه نه مخکې نور بریدونه تاسو ورې دل هدفې وژنې زیات کړي دي، مثلا نظامی کډرونه په نحکه کوي، جنرالستان په نحکه کوي، هغه یعنی زه شخصا خدای یو کال کې تاسو هیته په وایلې سم چې په کراتو د دې خوانه تهدید سوای ځان ګزاري کوي، خو دا د یندوی سرپنه کوي، په هیڅ چا باندې سرپنه کوي، هیڅ افغان چې هغه د دې په خلاف غږ پورته کوي، هغه دوی په کارام او په ژوند ته نه پېږي.
ډاکټر صاحب، زه بخنه غواړم چې تاسو خبرې پرې کوم، ډیر بخنه غواړم، ولې دغه ته اوس دغه هدف څه شی دی؟ تاسو مسؤلیت یوې ډلې ته طالب ته ورګزار کړي، جګړې بستر یې موار کړل، هدف د طالب څه دی چې ولې دا کار کوي؟
ګورې څو خبرې دلته دا موږ په دې دلیل دا وایو، تاسو ولې د درې ورځو اوربان دو درې ورځو اوربان کې دا شیته او چې بریدي کړی، او په درې ورځو اوربان کې لشکر طیبه او القاعده او بل څه شیته او چې بریدي کړی، دا څنګه ترګری دلې د کله چې د اوربان موضوع راځي، په اوربان کې بیا ټول سل په سل ارته تضمینی قراره چې طالب جک ټوپک کې دی، بیا ټوپک کې خدل شوی بیا یو ډز هم نکېږي، کله چې طالب ټوپک راواخلي بیا ټول یې راواخلي. دا باندې دلالت کوي چې د افغانستان کې د جګړې تر ټولو اساسي عامل چې دی هغه خپل طالبان دي، او دغه هر څه چې کیږي د طالبانو په اکاونټ کې جمع کیږي. یو پات چې د طالبانو هدف چې دی، طالبانو هدف ډېری واضح دی، طالبان د استخباراتي جګړه مخسوړي، یو نیابتي د ایتای جګړه مخسوړي، ایتای په افغانستان کې یو واضح قوي نظام نه غواړي چې کابل کې رامنځته شي. افغانستان ته دوی د هتاب د حکومت او د دولت په سترګه نه ګوري. دوی په افغانستان کې هغه د کشور کوشای خپل هغه حواس دوی لري، هغه اوس هم د ایتای د کرنلانو په فکر کې دی. دوی د نړۍ د نوي واقعیتونو سره د یوشتمې صدۍ د واقعیتونو سره لا تر اوسه پورې فکر کې نه دي، او د پاکستان د جنرالانو هماغه حماقت دی چې په افغانستان کې د افغانانو وینه تویږي.
او دا غسیدی چې دا دوام نشي کولای دا په نهایت کې د پاکستان په تجزیه د پاکستان په تباہی تواميږي او د پاکستان د نظامیانو حماقت نړۍ د ویښي واځي شوی د دوی د لاس د دوی په کور دننه بلوچستان له دوی خفاف سینډیا له دوی خفاف پښتانه له دوی خفاف بنگلاديش له دوی څخه بیل شوی دا اماغه نیابتي جګړه ده چې پاکستان حمایت کوي او د طالب
شکل
کې راغلي په افغانستان کې جګړه مختوړي هر ورځ دلته ماشومان وژني دلته پر خونونو کې بریښي په هیڅ چا دوی رحم نه کوي
ډیر مانا نه راکړي
یو قشر نشي خودلای چې په هغه شهر باندې طالب رحم کړی وي او هغه د طالب سره
سمته ان شاء الله بیا هم درته راګرځم ډاکټر صاحب ډیر مانا مجیدی صاحب مو یو پښتو کې یو متل لروي چې خپل کور وساته او غونډای دی غل منی صدقه سی یو متل دی تر ډیره پورې مشهور هم دی دلته فکر نه کوي یو برخه راګرځي زموږ خپل کورنی مسایل ته چې وښو کولای اوس کزه د سیشن به په ماخام بری دی یاد کم چې د کابل په وزیر اکبر خان کې وښو او دینی عالم ډاکټر ایاز نیازی پکې ووژل شو فکر نه کوي چې دغه برید به دغه سی پلان شوی نو او سی البته په کور دننه به هم ځنې مسایل پکې مطرح وو سی د خپل د کور د ساتلو لپاره زموږ د کشفی اورګانونو کمزورتیا په دې برخه کې ورته البته پاملرنه وشي یا هر اقل په بحث وشي کوم موضوعات د چې را مطرح کیږي چې هغه ته ګوتونی ولشي
ګوري اول خو موږ هیڅ وخت نشو کولای چې مسؤلیت نه په اصطلاح شانه خالی کو او وایي چې موږ مسؤلیت دې نه لرو نه او حکومت هم هیڅ وخت نشي ویلای چې زه دغه ستونزې لرم نو ځکه دغه پیښي کیږي یو شته چې ننګیال صاحب هم اشاره ورته وکړه ګوري دې ټولو ستونزو مور جګړه ده
بله
کچېته خو حکومت داری نشته مشکل دې جګړه ده کچېته فساد دې نظام کې ده مشکل دې جګړه ده نو هر برخه ته چاته سی برخه ته زیم دی جګړې مشکل ده فرار دی مغز دی افغانستان نه چکیږي دی ډاکټر یا دی استاد پونو د ټول دی جګړې پیداوار دی جګړې دی لاس دی نو دلته ټول ستونزې جګړې ته توجه کیږي او جګړه چې څوک کوي په جګړې چې څوک تاکید کوي مسؤلیت مستقیما اوغو ته راځي ده ولې یو شی دا ده چې نیمګړتیاوی خامخا شته په حکومت کې ډېری زیاتې نیمګړتیاوی دي په حکومت کې متاسفانه تاسو د څو ورځې وګورئ په کابینه کې جوړېدو کې هم ډېری ستونزې موجود دي د څه خلک کابینه ته راوستل کېږي چې هغه دوسیې لري په نظام کې دغه ستونزې شته دي دغه ستونزونه حکومت هم باید دغه ستونزې ومني او خپل مسؤلیت ومني ټاکنې نه منل کېږي یو وایي چې ما ګټلې د څوم ځل ده دلته هغه اهداف چې خارجیان لري پر اس کې امریکا په افغانستان کې او بیا پاکستان لري یا نور هغه په اصطلاح نیوباتی جګړه چې دلته چا جوړه کړې دی غو ته مونږه ګټه رسو نو خداګا ګټه رسو کچیرته مونږه د یو لاس حکومت خواندان وای په افغانستان کې شاید مدیریت خښوي وای د حکومت مدیریت شاید خدمات خلکو ته خرج شي وای شاید امنیتی بخش کې مسولیت پذیری لري شي وای لکه چې نه ده شوی شاید د سی وړ خلک دلته راوستل شي وای چې هغه ورتیا لرله دغه حکومتونه چې جوړیږي متاسفانه د سلاتې غوډې حکومتونه جوړیږي چې هغه کې اصلا پیاز ته ضرورت نه وي ولی پیاز هم راچولای کیږي کشمیر چم رچم ورچوي کیږي نو دغه خلک دي چې دغه راضی په نظام کې ځای نسی او دا نظام ننګوي د نظام خیر خیګنې خدمات ننګوي او دوی د نظام تخریب ته اصلا دوی هم لکه طالب لاره هوا
ډیره زیاته مانه ده
په منځ کې ستوندار هم ولسته ده د افغانستان ولسته ده نو مونږ ته اكيد لرو چې باید په افغانستان کې حکومتداري باید خراشي یو شی غواړم چې هغه کم تشریح کم یو ستونزه مونږ بلم لرو متاسفانه افغانستان سیرومي حالت کې ده او د سیرومي حالت کې هر شی چې مونږ ترا کوي امریکا دی خدای په جات نه را کوي امریکا دی وي غوښتنه په اساس را کوي وغوښتنه لري دوی دا غوښتنه ده چې یو غوښتنه ده چې امنیتي قوایم باید ډېر پیاوړي نه وي ګر چې کومه کونه ډېری امنیتي قواو ته کړی دي ولی هغه برخه چې موږ ضرورت وترلرو موږ د استخباراتو په برخه کې خصوصا د سرحد نه باندې یا د استخباراتو په پیاوړتا کې امریکایان نو علاقه مندین لري او نه غواړي چې دغه برخه پیاوړې شي ځکه د سیستم زیرا منځکې چې د پجوماتونو کې د خر په زړه کې انفجارات
ډېر مننه مجید صاحب تشکر ننګیال صاحب داسې په فکر کې و چې زما ورته پام دی تر ډیره پوری دغه دینی عالمان چې پنه خکېږي ډیره حق کسان دي چې په غونټیو هیوادونو کې دینی زده کړه نه کړي کومولای صاحب عبدالظاهر حقانی ته ولاړ شو او بحث په ولرو همدار ول مولای صاحب ریحان ته تر خوای مولای صاحب انیازه چې درې واړه په نامدغه ډول باندې په سر ډول د هدفي وژنو په لړ کې وژل شو
هدف څه شی کېدای شي د دغه ډول او تر ډیره پورې هغه کسان مو چې د افغانستان پر ځان بساینه غوښته د امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ یم کوو او خلکو ته ویل چې پر ځان باندې دغه ډیره ډاډه نه دا کار نه دی بلکې کار دا دی چې کار وشي افغانستان بساینه ته ولاړ شي. څه شی کېدای شي چې دغه ډول کسانو د غږونو د چپ کولو لپاره کیږي؟
ګوره دا خو بیخي واضح ده. ما ویل چې هغه څه چې د افغانستان اوسني اسلامي نظام لري، د اوسني اسلامي جمهوریت لري، دا هغه څه دي چې طالبانو حتی په خپل هغه د اسلامي نظام او د شریعت دعوه یې کوله په خپل حکومت کې دغه څه نمرې نه درلودلې. معنی موږ د دینی برخه کې یعنی فعلاً د حج او اوقافو وزارت فعالیتونه تاسو ګورئ په ټول هیواد کې ما ویل څلور لکه دینی علماء فعلاً د دغه نظام تر چتر لاندې کار کوي. یوازې د هرات ولایت مثال تاسو واخلئ، هلته 100,000 دینی زده کوونکي یوازې په یو ولایت کې دي. بیا تاسو د کابل مثال اخلئ، د ننګرهار اخلئ، تاسو ورسره د کندهار اخلئ. دا څه دي چې د دې څخه دوی ویر لري؟ دا زموږ د نظام د مشروعیت برخه ده. یعنی طالب حتی په تاسو په ټولو د طالبانو په دغه اوسني ډله کې، حتی د دوی په هغه مشرانو کې تاسو ماته نشئ خوده یو دینی عالم هغه د مولانا ایاز نیازی، مولوی ریحان، مولوی ظاهر افغانی یا مولوی حماد یا د بل تر کچې پورې، یعنی مولوی کچا تر لسمې کچې پورې علمیت ولري. تاسو موږ تاسو ټول پوهیږو چې طالب څوک دی، طالب روزل کیږي څنګه، هغه د خلاصې او د قدرې یو عادي طالب ګوټی دی چې هغه کاملا په ټول جهالت سره راځي د مسلمانانو وژلو دپاره، هیڅ ډول منطق نه لري او هغه بیا هم دا جګړې ته دوام ورکوي. مثلا ځانمرګ په کوم دینی منطق باندې څوک کولی شي چې ووایي چې ځانمرګ اول روا وښي، بیا په مسلمانانو روا وښي، بیا په مسجد کې په ملا امام باندې، د خدای په کور کې په قرآن شریف کې بم کې خودل او هغه زول، دغه شیان څوک ثابتولی چې دوی دي؟ دا یعنی معنا دا ده چې طالبانو په خپل ټوله ډله کې دوی بغیر له څو ځوانانو څخه چې کاملا په جهالت باندې اخته دي، دینی علما نه لري. دوی که دینی علما درلودلی له دوی به منطق سره وړاندې شوي وي، د خپلې جګړې د مشروعیت دپاره به یې مناظرې کړې وای. تاسو خبرې دینی علما څو څو ځله طالبان منطقا دوی ننګولي دي، حتی مناظرې ته یې بللي، تر دغه استاد سیابه پورې دغه طالبان یې رابللي دي چې راسئ تاسو د خپلې جګړې مشروعیت ثابت کړئ. همدغه تیر کال د دینی علما یو لویه غونډه په مکه معظمه کې وشوه، هماغه ځای کې دوی چیلنج کړی شو، هلته غوښتنه ترې وشوه، د ټولې دنیا دینی علما راغلي وو، ورته وویل چې تاسو راسئ او خپل استازی مې راوبولئ، تاسو په افغانستان کې د خپلې جګړې لپاره دلیل وړاندې کړئ. طالبانو حتی ونه شو کولای چې د خپلې جګړې د منطق ویلو لپاره یو کس یو د نماینده په حیث باندې راولېږي او هلته د دنیا د عالمانو سره په مکه معظمه کې کینی یو بحث دی دا مور کې. داسې یو څوک دوی حتی لري نه نه لري، اوس هم نه لري، پرون هم نه درلوده. یوازې نیابتي یو څو سیری دي، یو څو جاسوسان دي چې هغه په قطر کې کینی، کله په کوټه شورا کې کینی، کله په پېښور کې کینی، یا د حقاني شبکې په نوم باندې راځي په افغانستان کې. د ماول د نیابتي جګړه ده او همدغه مزدوري کوي، او د دوی مزدوري همدا ده چې افغانستان دی وژل شي، په افغانستان کې د کور نړنګ کې افغانان دي په زجر باندې اخته شي. که دوی د خپلې جګړې لپاره دینی منطق درلودلی، تاسو به د دوی د مناظرو چیلنجونه لیدلي وو، تاسو به د دوی غږ لیدلی وو، خو معنا یې دا ده چې دوی نه لري. زه دا اوس هم وایم، زما دا غږ به د دوران مجاهد هم اوري، بل به یې اوري، بل به یې اوري. دوی دې په خپله لوکې کې لس نفره دینی عالمان را وښيي چې سړی وایي دا واقعا دینی عالم دی، او دا یو جاهل او یو نواکی او د قدرې د خلاصې سړی نه دی، دی واقعا دینی عالم دی، د نړۍ په اسلامي نړۍ په یو حیثیت قائل دی. هغه د طالب جګړه
ډاکټر صاحب بخنه غواړم، د ډیر کله تاسو به هم اوریدلی اوسئ چې دغه ډول بریدونه وشي، طالبان هم خپل غبرګون لري، د دوی وایندوی تاسو مې یادونه وکړه، زبی الله مجاهد وایي چې دوی په دغه ډول بریدونو کې لاس نه لري. ښکاره که څوک دغه ډول یو عمل رد کړي چې زه پکې ناس نه لرم، فکر کوي یو دریم ګډه قوت هم داسې څوک شته دی چې دا ډول بریدونو د کولو جوګه سی په افغانستان کې؟
ما په سر کې ول د جګړې لپاره ټول چاته راو دي سر طالب آماده کړی دی. دا که په دامن کې هر څوک ته د مسؤلیت د طالب څخه دی چې طالب دغه نظام دغه انارشي درامسته کړی دی، ګډوډي جوړ کړی دی. بل خبر دا ده چې طالبان یو جنجال لري، هغه دا ده چې کله وو پوه شي چې په دې یو څوک ډیر خواخوږي لري او فوق العاده ولسی غبرګون سره مخامخ کیږي، بیا د هغه برید مسؤلیت نه اخلي. دا په کراتو کراتو په داشل کار کې موږ تاسو د دې شاهد یو، استخباراتي او معلومات او هغه بیا دا کی چې ما خبرې طالب کړی خو مسؤلیت نه اخیستای. نو په داسې وضعیت کې طالبان په خپل مکر سره په چالاکۍ سره د افغانستان د خلکو له محاکمې څخه نشي خلاصېدلای. دا هیڅ امکان نه لري چې دوی فکر کوي چې افغانستان خلک دوی په خیانتونو باندې، د دوی په ظلم باندې، په وحشت باندې نه پوهېږي. ټول په دې پوهېږي چې په افغانستان کې د جګړې تر شا د چا لاس دی، او حساب باید د دغه قتلونو، د دغه بېګناه وژنو حساب به یوازې طالب ورکوي.
ډیره زیاته مننه د ژمنې سره سم ډاکټر صاحب ننګیال زما او ساسي البته ژمنم چې کړی و چې تاسو محدود وخت لري د ماغ ژمنې پر اساس باندې زما او ساسي مخخه خو مجید صاحب سره د پاتې خبرو نه دوام ورکوم. ډیره مننه چې سره مو اړیکه واخیستل او بحث مو سره دوام ورکوم. مجید صاحب اوس ما وړاندې هم یادونه وکړه ډیری هغه کسان په نخښه شوې دي چې د غلط سړی راواخلي چې په ټولنه کې رغه غوښته سمونی غوښته چې ټولنه اصلاح شي یا د ټولنې د آبادۍ لپاره فکر ووشي. اوس فکر خدا سي نه دی چې آیا دغه ډول رساغه ګونه خاموشه کیدل غواړي یو ډول چوپتیا یا د سکوت حالت په افغانستان کې راشي چې څوک سکی خوخه خپل او داسې څوک نه ووسی چې د پښتنې لپاره غک پورته کی یا یو خبرګون لري د یو عمل پر وړاندې.
واضح خبره ده چې یو برخه د دې هدفي وژنو همدای هدف ده چې هغه غک چې پورته کیږي همیشه ځکه تاسو په یاد وی لکه نور شهیدان دی مونږ نه عزیز صاحب همیشه دی وطن دی پاره غک پورته کول نه دی حکومت دی پاره دی ولست دی پاره یو غک و همیشه اته په نړیوالو ته هم ځواب ورکول دی منبر لاره نه داخلي چارواکو ته نو دوی دغه غک غواړي چې خفکی او دا خامخه په هیواد کې په داسې مسایلو باندې ډیر زیات تاثیر لري. موږ په خپل دغه لاند سیاسي ژوند کې ګورو چې دی ولسونو ډیر تکړه خلک دی ډیر مخاور او ډیر جباور خلک دی ولې د سی واقعي چې ترڅنګ شي دی دوی د تاثیر لاندې راغلي دي او خله چپنی ولې حتی مونږ ته راغلي دي چې تاسو دغه څه چې وایي دغه ما وایي دا تاسو ته د ستر خطر دی او تاسو ته دا پیښه تاسو ته مګر یعنی دا ډار او ویره ولستې خوروي او هغه برخه چې باید غږ دی ولست په خاطر پورته شي هغه خفکوي متاسفانه. ولې بیا هم با وجود دومره بربریت وحشت چې د ملک روان دی غوونه وسم شته دي خلک غاګوباسي د دې ولس په خاطر هم غاګوباسي قرباني تم تیار شوی دي. ټول ستونزې ز فکر کوم د مونږ هم دا دي چې مونږ تر اوسه پورې یو خل نه شي یو خل یو وخت کې چې مونږ یو واحد اداره ولرو همیشه څو ډلې حکومتونه به وجود ټاکنې شي مونږ باندې تحمل شوی دي. نور ادارې د ملي مشارکت تر عنوان لاندې مونږ باندې تحمل شوی دي. ډېری برخو کې د قومونو په نوم د مذهبونو په نوم د سمتونو په نوم هغه اشخاص را پورته شوی دي هغوی امتیازات اخیستي دي چې هغوی مغه خپل د مغه ولس په وینو نه لاسونه سره دي جنګي جنایات یې کړي دي. نړیوال هم افغانستان ته د افغانستان د حکومت آینه کې چې د افغانستان حکومت ګوري کومې آینه کې نو هغه ګوري چې په دې کې خو جنګ سالار ناقص د حقوق بشر هر بلا فاسد او په دوسیه دار او په څارنوالي او محاکمو کې دا ورکی شتون لري نو غوی هم هغه نړیوال چې واقعا د زړه غواړي افغانستان سم راستو کې غوی هم دلته سردرګم کیږي. دغه ټول هغه وضعیتونه دي چې متاسفانه دلته دا نه ده چې خداګاه په خپل سر راغلي دا ټول دی یو مدیریت لاندې یا دی یو برنامه لاندې په افغانستان کې دا روان دي او دا تر تاسو کول کی
سي مجید صاحب زبب د خپل ورسته پښتنه وکمه بخنه غواړم ساس خبرې ما قطع کړي. اوس کله چې موږ د ټولنې یادونه کوو چې یو څوک را پاسيږي د ټولنې لنپس خبر دی به د ټولنې په ملاتړ باندې غږی یو ټولنې خپل غواړي چې سمون ته ورولي هغه د ټولنې په منس کې لمانځه ولاړ شي خو هم دا ټولنې بیا خاموشه ووسی. د مثال په دی ورسیو کې چې په امریکا کې د پټولیز رسنیو کې دا بحث ډیر مطرح دی هم دا وساتمن پکې تاسو ګوري چې یو تورپوسته وو وژل شو په وړاندې څومره لاریون نو مظاهره وشو غږ راپورته شو. هم عدالت ډیره هغه کډرونه همدارنګ د ټولنې هغه کسان شي درغخت پاره کار کړي سمون د پاره کار کړي خدمت کړي پنه حقیقي ولې ټولنه خاموشي اختیاري فکر نه کوي چې دلته د ټولنې د تمیو شمیر مسولیتونه ورګرځي چې باید دای کی.
بالکل ټولنه شکر وي خوي ګوري په امریکا کې چې دیم یو نهادونه چې د خلک سرکونو تر او باسي او الته بیا د دوی فزیکی امنیت خوندې ده. دلته افغانستان کې تصویر دل چې په جمعات باندې حمله وشوه په فوتبال میدان باندې د کرکټ په میدان باندې حمله وشوه په مظاهره چانو باندې حمله وشوه د انتخاباتو په پروسی باندې 14 وشوه خلک ډار اخیستي دي ډیرو مسایلو کې. ولی بیا هم په هر صورت کې یو غږ باید پورته شي غږ هغه ادرسونه پورته کوي چې هغه سیاسي عذاب دي دی غوی وظیفه ده دی غوی اساسی دندم د خصوصا هغه ډله چې په اپوزیشن مونږ په افغانستان کې متاسفانه د څوکاله اپوزیشن نه درلود چې اشد ضرورت یو اپوزیشن په افغانستان کې موجوده. افغانستان یو اپوزیشن نه لري نو داسې حالاتو کې باید اپوزیشن راپورته شي ول سرک تر او بسی کلګ وی کډیر وی یا اقلا غاګو بسی دی وی ادرس لا د اعصاب په نوم اصلا غاګ بسل نشته هغه نهادونه چې هغه ټول په حکومت کې شریک دي نو خپل ځان ته اکثره وخت په حکومت باندې ننګونی کیږي د حکومت د مان خلک کوي په خپل ځان باندې مونږ چې د حکومت مده باندې خلک یو مونږ چې راګ او باسو دا یو 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 په ګوت په شمیر خلک دي چې په مطبوعاتو کې یا په نور ځای کې هغه امکانات نه کار اخلي یا د نور د فیسبوک
ډیر زیات مننه مجید صاحب
دوی ګټ اخلي او خپل غږ پورته کوي هر ځای ته رسوي زه فکر کوم اساسي ستونزه دلته چې متوجه کیږي بیا هم هغه برخه ته متوجه کیږي چې باید ولس رهبری کوي په یو نوم ولې متاسفانه په افغانستان کې ولسی احزاب نشته
ډیره مننه مجید صاحب په خیر سه د ولس جرګې د پخوانی غړي او د چارو لشنون کې مجید صاحب څخه هم دا ډول د ډاکټر صاحب نجیب ننګیال څخه په بحث کې را سره ګډون وکړ درنو اوریدونکو خبرونه هم پاتې ورسیده خو
25 دقیقې
دوه خبرې دی یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه يم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتب لري ټوخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخ خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ